یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزایم. د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. دا مطالب خبرو. استرالیا په کابل کې خپل سفارت د امنیتی ستونزو له کبله تړلی. بهرنیو چارو وزارت یې په اړه وایي
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام میگذاریم. امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود.
در امریکا ولسمشر جو بایدن پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ملاتړ کړی. په لوګر کې د سنزل ګل 15مه کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
سنزل ګل
دویمه نیمایي مو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې ده. په جګړو کې د ملکیانو د مرګ جوبلي په زیاتېدو بحث شوی. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد شیباری وړاندې کوي.
افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په لغمان کې له طالبانو پراخې سیمې نیولې دي او د امریکا ولسمشر د بیلاروس حکومت په زوره د یوې الوتکې د کېنولو په خاطر خندلی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 140 بندیان خوشی کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل چې دا کسان تیر شپه د طالبانو پر زندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشی شول.
41 تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ 140 تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و. د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له زندان څخه خوشی شول.
شاخلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال 9 تن طالبان چې د زندان ساتونکو و وشل شوی دي. د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو 40 ساعتونو کې د 19 طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د 201 سیلاب قولی اردو ویان مقصود آغا ازادی رادیو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزایی او قلاتک سیمه د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د الیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک شوی دی.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ازادی رادیو ته پر استولی بیان کې ویلي دي چې د ټولي هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو 2 ورځو کې نیولې دي. روانونه طالبانو ته لغمان پر مرکز مهترلم پراخ پریزونه وکړو چې بیا کمانډو ځواکونه سیمې ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی. وروسته له دې چې استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د بندولو خبر ورکړ، افغان حکومت ویلي چې د نړیوالو د سیاسي استازولیو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت خپل مکلفیت ګڼي. د استرالیا سرتیری اعظم سکاټ موریسن نن اعلان وکړ چې د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفارت شای پر روانه اونۍ کې بند شي. شغلی موریسن په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه پر روانو میاشتو کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له وجې کوي. موریسن ویلي چې په کابل کې د استرالیا سفارت شای د جمعې پر ورځ بند شي او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت نا وخت د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته په یو بیان کې وویل چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي، خو بیان زیاتوي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس د بهرنیو سیاسي استازولیو خوندي کولو ته ژمن دی. له افغانستانه تر روان کال د سپتمبر تر 12مې پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان په کابل کې د امنیت په اړه اندېښنې ولاړې کړې، خو د افغان حکومت چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د امنیت ته خوندي کولو توان لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د راین ایر هوایي شرکت ته یو مسافر وړونکي الوتکې د جبري کېنولو او د یو خبريال د نیولو په خاطر د بیلاروس حکومت خندلی دی. بایدن په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو وویل د بیلاروس دا اقدام چې یو مسافر وړونکي الوتکې چې د اروپایي ټولنې د دوه غړو هیوادو ترمنځ سفر کاوه په جبر سره کښېناستو ته مجبور کړ او بیلاروسي خبريالې ترې راښکته کړ، نړیوالو اصولو ته ښکاره سپکاوی دی. بایدن دا اعلان پرون 100 ساعت وروسته له هغه وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پر بیلاروس د نویو اقتصادي بندیزونو پر لګولو موافقه وکړه او د غړو هیوادو د ملکي هوایي چلند پر شرکتونو یې شغ وکړ چې د ختیځې اروپا د دې هیواد پر فضا له تیرېدو ډډه وکړي. د دې موافقه لمخې بلاروس هوایي شرکتونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اروپای ټولنې له هوایي ډګرونو او هوایي حریم څخه کار واخلي. د بلاروس په وړاندې د امریکا او اروپای ټولنې غوسه ورسره له هغه وپارېده چې د دې هیواد چارواکو د راین ایر هوایي شرکت الوتکه چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه د بمی حملې د جعلي کوښ په پلمه د یوې جنګي جټ الوتکې په وسیله د منسک هوایي ډګر ته راښکته کړه او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتا سیوې چې توقیف کړ. سپینه مړی او کرملین راتلونکې میاشت امریکا او روسیې د مشرانو غونډې ته د چمتووالي په چارو کې د پرمختګ خبر ورکړ. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایډن او ولادیمیر پوتین سرمشتیزي ته په جنوا کې د چمتووالي وروستۍ غونډه مهمه وبلله. جیک سولیوان او د هغه روسي سیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافاتو سره سره مثبتې وې. د دې پلان شوی سرمشتیزي نیټه او ځای تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو په جون میاشت کې هغه مهال چې بایډن په ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې اروپا ته لاړ شي د دې سرمشتیزي تمه کیږي. بایډن په اروپا ته د سفر پر مهال په بریتانیا کې د ولویو صنعتي هیوادو G7 په سرمشتیزي کې ګډون وکړي او بیا په بروکسل کې د اروپای ټولنې او ناټو له مشرانو سره وګوري.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امنیتی شرایطو له امله د استرالیا د هغې پریکړې درناوی کوي چې په کابل کې خپل سفارت تړي، خو دا وزارت هیله څرګندوي چې دا اقدام به لنډمهاله وي. دغه وزارت په یو خبري اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استرالیا ونډه مهمه ده. تازه د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي راتلونکې جمعې کابل کې خپل سفارت تړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او ځینې تحلیلګران وایي د استرالیا دا اقدام د افغانستان د ډیپلوماتیکي دستګاه کمزوري ده. د افغانستان د ډیپلوماتیکي دستګاه کمزوري اړخ په ډاګه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او په دې هیواد کې جګړې هم زور اخیستې، استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د تړلو اعلان کړی دی. د استرالیا لومړی وزیر اسکاټ موریسن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو له امله راتلونکي جمعه په کابل کې خپل سفارت تړي. ښاغلی موریسن وویل چې دا پریکړه په روانو میاشتو کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتی حالت له امله کوي. په بیان کې راغلی چې د استرالیا حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیک ماموریت لپاره لازم امنیتی تدابیر نشي نیول کېدای. د استرالیا لومړی وزیر ویلي چې ډیپلوماټان به وخت نا وخت د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي، خو نوموړي د دې حالت د لنډمهالیتوب هیله ښودلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي او له دې پریکړې خبر دي. د دې وزارت مرستیال وین حامد تهذیب ازادي رادیو ته ویل
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام میگذاریم.
موږ په کابل کې د استرالیا د هغه پریکړې درناوی کوو چې په موقت ډول خپل سفارت تړي. دا پریکړه مخکې د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک شوای. موږ د استرالیا له مرستو او د شان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنو قدردانی کوو او هیله لرو چې د استرالیا د موقت پریکړه بیا وارزول شي او په کابل کې د استرالیا د سفارت کارونه د تیر په څیر دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغان حکومت ولس سره دغه هیواد د هر اړخیزي همکاري او ملاتړ درناوي کوي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د استرالیا د سفارت تړل د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه د کمزوري په معنا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستنګزي ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د استرالیا سفارت تړل کېدل به په تخنیکی لحاظ اثر ولري، خو دوی وایي چې د افغانستان په سیاسي او امنیتی وضعیت اثر نه لري.
دا ورسره په وضعیت باندې په کابل کې ډول په ډیپلوماسي باندې په ډیپلوماسي باندې یو ډول غیر مستقیم تاثیر درلودلی شي. اما د افغانستان په اوضاع باندې په ټوله کې چې د ثبات او عدم ثبات مسله ده، زه فکر نه کوم چې کومه لویه خلایت ته شنه منځته شي.
اخوا د ولسی جرګی د اداري پلاوی یو شمیر غړو له حکومت غوښتنه کړې چې باید په کابل کې د بهرنۍ سفارتخانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې بهرنۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړي. د دې جرګی د منشي مرستيال حجت الله خیرتمند ازادي رډیو ته ویل چې د غچاره د افغانستان او نورو هیوادونو په ډیپلوماټیکی اړیکو منفي تاثیر لري. دی وای خای لدی ورسته زین نور هیوادونه هم خپل سفارتخانی په کابل کې د نامنې او د زیاتې دول عمله وتړي. خو د افغانستان د بهرنی چار وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر اساس د بهرنی او سیاسي استازولۍ خوندې کولو ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګاست. په لوګر کې د سنزلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوې و. یاد مشاعره کې چې د دې ولایت سربېره د نورو نګدي ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیان ورغلي وو. د ډیرو شاعرانو د شعرونو منځپانګه د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د زیانونو په بیانولو ورچوله و. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
سنځلې ګل شي کلیلا زل پس پړلې دي دلباره لوګارا لوګارا.
په لوګر کې د غنو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربېره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه، ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ رادیو ته د سنځلګل مشاعرې په باب وویل:
مونږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خو دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټول چې ټول خلونه یوې دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضح ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي.
مدني فعال فیروزه زیوارم وای دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټول په خپل غزل کې، په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پاملرنه وکي دا سينه دوی نه پوهیږي موږ د شعر په زبل دوی نه غوښتنه کو چې سوله سوله سوله. خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي، ځکه په لوګر کې نامني زخت ډیر شوی.
شاعر حلیب ګل مشال وای د مشاعره هر بر خبرته خواندور او په زړه پوري و. خو په لوګر کې روان نه خپل او جګړې د دې لامل شوی چې تر نور کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندور او د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت لاسه خلک زوريږي. د سیمه مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل، ډیر بيخي زیات خلک به ورتلل. خو هغه خلک چې په فوخه یو څه فیصدي زیات و یو څه کم شوی دی.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې هم دغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول ده. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول درد له ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړې جو شرایطو کې د دې ولایت خلکان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
زه خپل د شاعرانو ډېر مننه کوم چې بیا هم دوی د لوګر خلا راوېستله او د لوګریانو په شونډو باندې مسکا راوېستله. او ان شاء الله دا چې کوم اشعار شاعرانو ویل هغه به د کتاب شکل کې چاپو. د نور ولایتو څخه هم خلک راغلي وو او په ډېر ښه توګه دا میله سرته ورسېده.
د نور شاعرانو په خوا کې نورګل ترابی هم خپل شعرونه له حاضرینو سره شریک کړل.
سولې راشه زړه می ډک دی او تنه بیا مات کړی می ټوپک دی او تنه بوره مور لګیا ده خیرات غواړي خاریه کې یو یتیم ناست په سړک دی او تنه کمال خان یې چې مضبوط دی رغولې دا پاچا هم دومره کلک دی او تنه وطن دی لخوګو کانو یې قربان شم کندهار دی که اٹک دی او تنه.
د مشاعری په پای کې په یو شمېر شاعرانو برابرې شوې ډالۍ وویشل شوې او د لوګری ساز او سندرو په زړه پورې کنسرت هم د ګډونوالو د لاسونو د پړقا په بدرګه ترسره شو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي.
په بامیان ولایت کې د یو ورځنی نندارتون پر مهال د 150,000 افغانیو پرځخت د میرمنو په لاس تولید شوي محصولات او لاسي صنایع پلورل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه یو ورځنی نندارتون پر جوړ شو چې میرمنو پکې خپل لاسي صنایع او په لاس جوړ شوي تولیدات نندارې ته یخي وو. نوموړي وویل چې دا ډول نندارتونونه د میرمنو د ظرفیت لوړونې او لاسي صنایعو ته د بازار موندنې لپاره ارزښتمن دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دوی ژمن دي چې په روان لمریز کال کې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. په هلمند کې د شاتو تولیداتو کچه سباندې 15 ټنو ته ورسیده. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکون نازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د شاتو مچیو روزلو کاروبار په غوړېدو دی او دا مهال سلګونه کسان پکې په کار بوخت دي او له همدې لارې کورنۍ ته نفقه برابروي. دا په خبره تیر کال د دې ولایت د شاتو تولید کچه 27.5 ټنه وه چې سږ کال به دا کچه 15.8 ټنو ته لوړه شي. نوموړي وویل چې د هلمند ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست خوا کروندګرو ته نږدې 300 بابه د شاتو مچیو فارمونه جوړ شوي دي چې د کال په تیرېدو سره یې مچۍ او شاتو تولید په زیاتېدو دي. دا مهال د دې ولایت فارمونو کې 1,140 صندوقه مچۍ تر لوزنې او پالنې لاندې دي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په 1998 کال کې د هلمند په کچه 18.5 ټنه، په 1999 کال کې بیا 27.5 ټنه شات تولید شوي وو او په روان کال کې بعد د ولایت د شاتو د تولید کچه 15.1 ټنو ته ورسیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.50 افغانۍ، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109.10 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.80 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.60 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.80 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. راځوي وي بهرنی موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر بلاروس د نوې بندیزونو د لګولو په اړه د اروپایي ټولنې د اعلان هرکلی وکړ او د بلاروس اقدام پاروونکی وباله. اروپایي ټولنې ورسته لدی پر بلاروس د نورو بندیزونو اعلان وکړ چې د غیواد د راین ایر یو مسافرونکو الوتکه د بم په پلمه خپل مسیره وګرځول او له هغې څخه یو خبريال په زور کټ کړ. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ده
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلاروس له لوري د مسافر وړونکو الوتکې کوزول او د اپوزیشن د ژورنالیست نیول د غوسه وړ پیشي وبللې. هغه ویل چې له اروپایي متحدانو سره په همغږي کې به ځواب ورکړي. بایدن دا اعلان 2 ساعت وروسته لري وکړ چې د اروپایي اتحادیې مشرانو تیر شپه اعلان وکړ چې پر بلاروس به نوي بندیزونه ولګوي او د دې اتحادیې له 20 غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې په خپلو هوایي ډګرونو او فضایي حریم کې د بلاروس الوتکې پرېنشتي. ولسمشر بایدن وویل د اروپایي اتحادیې د دې اعلان چې د هدفمنو اقتصادي بندیزونو او نورو اقداماتو غوښتنه کړې او د دې لټېمه له مسؤلو کسانو سره د حساب کولو لپاره د مناسب اقدام غوښتنه کړې هرکلی کوي. د راین ایر یو الوتکه د یکشنبه په ورځ له آتن څخه ویلی نیوز ته روانه و چې د بمی برید د ګواښ په پلمه لوری بدل شو. یوې جټ الوتکې د بلاروس پلازمینه منسک ته بدرګه کړه او چې پر ځبکه کښېناسته پولیس ورننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پراتا سوویچی ونیوه. د راین ایر اجرایی رئیس مایکل اولیری د آیرلند له نیوز ټاک رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل فکر کوي لومړی ځل دی چې یو اروپایي ایرلاین ته داسې پیښیږي. دا پیشه د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل او د دولت په ملاتړ د شوکي قضیه ده. د بلاروس دولتي تلویزیون تیر شپه د رامان پراتاکوویچ یو لنډ ویډیو خپره کړ چې په حقیقت نوموړی یو میستناسته او جسمي وضعیت یې شدی. رامان پراتاسوویچ د ټیلیګرام له لارې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د تیر کال د اګست میاشتې د ولسی اعتراضونو خبرونه خپرول. په بلاروس کې د انتخاباتو پر پایلو له ولسی اعتراضونو وروسته د دغه هیواد چارواکو او پولیسو اعتراض کوونکي سخت ځپلي او دیش زره تنه نیولی دی. راپورونه وای چه پا دی موده که سلگونه کسان شکنجه شوی او دیر خبریالان تر تعقیب لاندی دی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره واوري.
هیواد ورځپاڼې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د همکاریو په دوام لیکنه کړې ده. د لیکوال له انده د دې لپاره چې د ترهګرۍ پر ضد له طالبانو څخه د امریکا د مبارزې تمه شلیدلې ده او طالبان له ترهګرۍ سره نه شلیدونکي اړیکې پالي، نو امریکا هم اړه ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یا هم خپل ښکېله شي او یا هم له افغان حکومت سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. دغې ورځپاڼې ټینګار کړی چې عرب شیخان هم ښیي د پاکستان لاری د ترهګرۍ او القاعده لملاتړ تیر شي او ډیر دوام ونه کړي، ځکه په وینا چې اوس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې پاکستان په ټول وسه هڅه کوي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې امریکا ته اډې ورکړي، چې دا کار به له یوې خوا د عرب شیخانو ملاتړ تر پوښتنې لاندې راولي او بل دا چې د ترهګرۍ ضد مبارزه به د ترهګرۍ په ځالو کې تمرکز وکړي. مسیر ورځپاڼې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وروستیو درنو جګړو ته په اشاره نیوکه کړې چې د جګړې دواړه غاړې د جګړې ټول اصول تر پښو لاندې کړي او جګړه د ملکی وګړو په کورونو، ځمکو، باغونو، لویو او کوچنیو لارو کې ده چې د جګړې تر ټولو ستر مالی او ځاني زیان ملکی وګړو ته اوړي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې له روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې راتلونکي څو میاشتې به لا سختې جګړې وشي، ولسوالۍ به لاس په لاس شي او په لویو او کوچنیو لارو کې به بریدونه وشي، چې په دې ډول به د کورنیو بې ځایه شویو او بې کوره شویو شمېر به زیات او ملکیانو تلفات به هم لوړ شي او جګړې ښکېل اړخونه به بیا هم یو بل مات نه کړي او هیڅ لویه لاسته راوړنه به ونه لري. له همدې امله لیکوال ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل اړخونه د جګړه ودروي او د خبرو میز ته کښېني. او اطلاعات روز ورځپاڼې د کورونا درېمې څپې او د شمیرو د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس رسمي شمېرې په وروستیو ورځو او اونیو کې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي او د کورونا ویروس د خپرېدو دې پړاو کې د ناورین او کړکېچ د رامنځته کېدو شونتیا په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. وړاندې ټینګار شوی چې افغانستان کې د کورونا ویروس درېمې څپې د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د بستري ناروغانو شمېر او ظرفیت لوړ شي. لیکوال غوښتنه کړې چې د کورونا د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د خلکو په راټولېدو او روغتیایي ټکو ډېر پام وشي او د مخنیوي لپاره جدي محدودیتونه ولګول شي، که نه نو شمېرې به لا زیاتې شي چې کنټرولول به یې ستونزمن وي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس به ورشو نورستان ته. د نورستان چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوه ولسوالي ډله ییز برید کړی دی. چارواکي وایي د برید په شاتمبولو سره یې له لسو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه پام وکړئ له سیمې دغه راپور ده.
د نورستان دوه ولسوالۍ چې د لغمان ولایت سره نږدې پرته ده، چارواکي وایي تیره شپه پرې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی. د دوی په خبره چې یاد برید هلته د میشتو افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوې او برید کوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د سې شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه د یوې بجې شاوخوا د طالبانو لخوا نه د څلورو استقامتونو نه د دوه ولسوالۍ مربوطاتو باندې حمله شروع شوې وه. تقریبا درې ساعته د جنګ دوام وکړه. شدید تهاجمي حمله کړې او امنیتي ځواکونو په ډیره میړانه هغه په شا تمبولې دي او تقریبا 12 نفر زخمیان دي. نورګرام ولسوالۍ د پاره د طالبانو نومول شوی ولسوال صاحب داد په شمول څو نفر مهم جنگالي مړه دي.
د والی په خبره چې بسروالو طالبانو له یوې ونی څخه د دوه ولسوالۍ د نیولو لپاره چمتواله نیولې وو. د لویدیز نورستان په گاوند کې لغمان ولایت کې د څو مورز د چی د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې یو بل ته د درنو تلفات وړولو داوی کوي. په لغمان کې رواني جګړې لویدیز نورستان ته تلل لار هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې ده چې لامل خلک ستونزو سره مخ دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وای د لارې بندې دو په وجه په سیمه کې د خوراکي او نور موادو کمی رامنځته شوه. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دواب کې د تیر شپې جګړې پاړه څه نه دی ویلي. خلک وای په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو سره د طالبانو هوکړه لیک او ورپسې بین الافغاني خبرو افغانانو سره د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو هیلې پیدا کړې وي، خو له تیرو څو میاشتو په دوحه کې په ټپه ولاړو خبرو او د جګړې د سنگرونو ګرمېدو سره دا هیله هم په ناهیلۍ بدله شوې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د زینو خلکو لاند غونه تاسو ته خبرو چې مکتی د ازادي رادیو د غاکسپټون کو ټلیفون لاري راسته ولیدي.
ستاسو ل پیغامونو
بسیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج دوله سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. زه د ازادي رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یو خوان د بې کفایت دوایی د خپلې طبقې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي د خپلې طبقې ریټونه دی. والسلام.
زه ټیلر والا خبر کوم دا سرخم ګمرک چې بندروالۍ کې ولاړ یو بیکارم سوې دا سټانډرډ لپاره سیمه کوړي دی او دا کې به موږ دار وخت کارو شو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سمنن کار سوې دا ریجن نه وایو دا سټانډرډ راو دی نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ علم چې پاکستان له خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پاتې ترازو د بده ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ علم خبر جوړ کی چې بندروالۍ څنګه نو زه دلته بل کراځم هغه باندې دغه څه ودرې پر چر تر او باسي سلام وانه رانه واخلي چې رانه نو زه ماسکر پیسې علي چې وزه ماسکر پیسې علي چې دغه جنه ګور ترانزیت بار او بندر شرخان بندر ته 300 روپیه اسکر دین خالی موټر چلانه نه باس واخلي رانه د دې اکاونټو والا ورور نخري شروع کړی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خطر ازو د دې ورور مهرباني وکړي غوري وخوري سیمټ وو د ستنه د مخت قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلي ګو سغه وای چې شلټن او دوشتن شلټن چې مګر د مسلمان د بلا سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي د کابل کې چې مکرا خو شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سینم په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو ضرور. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو ته غواګي است تاسو کولای شئ د ازادي رادیو د دغه اوریدونکو په څیر خپل غږونه موږ ته راولېږي. البته کولای شئ په زموږ ټلیفون ته زنګ راووي او غږ مو ثبت کړئ. کله افغانستان زنګ راوهي په 0 او 3 3 1 1 باندې زنګ راووي او لارخونې سره سم خپل غږ ثبت کړي. کله بهر زنګ راوهي 0 0 3 2 1 1 1 5 باندې موږ ته زنګ راوالې شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولسمې بجې کېږي. احمد شیبر ته به وار ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د هرات سیمې چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونه